السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی الله ستاسو نگزایم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو رې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر نن له افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې منځغړې ته د وینا پر مهال ویل چې مخالفین او باداران هیڅ کله خپل شو اهداف ته نشي رسیدلی او له ماتې سره به مخ کیږي ښاغلی غنی وویل د بحران د ختمولو لپاره ټینګه اراده لري او نړیوالو ته د تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي اخوا د ولسي جرګې رئیس ویلي د شوروي اتحاد له ماتې 28 کال وروسته د هغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې او اوسني حکومت د کمزوري کولو په فکر کې دي. نور مهم مطالب هم درته خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته احمد شیبر وایي او رئیس سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک فلین استعفا کړې ده او پولیسو په قرغیزستان کې د یوې معنا شوې اسلامي ډلې اته مشکوک غړي نیولي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغانوی
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر وایي افغانانو څنګه چې کمونیزم مات کړ همداراز به تروریزم هم له پښو غورځوي. د ولسي جرګې رئیس وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله تیریږي خو د روسي اوسني واکمنان لا هم په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 14 داعش جنګیالي وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر وایي افغانانو څنګه چې کمونیزم مات کړ همداراز به تروریزم هم له پښو غورځوي. محمد اشرف غنی چې نن یې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو په 28مې کلیزه کې وینا کوله وویل مجاهدین یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کوله. د ښاغلي غنی په خبره اوسنۍ ډلې چې د جهاد په نامو جنګیږي یوازې هیواد ورانوي او خلک واژني.
افغانستان یو ځل بیا کولای شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغامونه ورکړي. اوسنۍ مبارزه هماغه رنګه چې د کمونیزم مقابل کې وه نن د تروریزم مقابل کې ده.
بلخوا د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوایی چې د دولت اوسنی وسلوال مخالفین له جهاد او مجاهدینو سره هیڅ تړاو نه لري نن د سلوغیش په گوشتمه ده دا ورځ له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د وتلو ورځ سره برابر ده. د ولسي جرګې رئیس وایي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله تیریږي خو د روسیې اوسني واکمنان لا هم په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي. عبدالروف ابراهیمي چې نن یې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نمانځغونډه کې وینا کوله وویل په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د مداخله کوونکو هیوادونو لپاره لویه تجربه ده او باید څوک یې تکرار نه کړي.
لبد مرغه د روسیې اوسنی واکمنان له 28 کاله تیریدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د لاسوهنې فکر لري او د طالبانو له ډلې په ملاتړ غواړي د افغان دولت پر وړاندې جګړه پیاوړي کړي چې دا په یو ډول د خلکو حکومت کمزوري کوي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیا له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته وسلې او تجهیزات ورکوي خو په کابل کې د روسیې سفیر د اداره ادبي او وایي چې په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف له وسلوالو طالبانو سره تماسونه نیولي دي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې 14 داعش جنګیالي وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل د هسکې مینې ولسوالۍ په نری اوبو او چهاروازه سیمو کې د هوایي بریدونو له امله 11 تنه داعش جنګیالي وژل شوي او د کوټ په سپای سیمه کې د ځمکنیو بریدونو له امله 15 داعش جنګیالي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ښاغلی خوږیاڼۍ زیاتوي په روانو عملیاتو کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه هم تخریب شوي دي او نه شکمن کسان نیول شوي. تر اوسه داعش جنګیالیو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
سپین ماڼۍ اعلان کړی دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک فلین استعفا کړې ده. فلین د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ټرمپ د ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. د فلین استعفا چې تېره شپه اعلان شوه د ټرمپ د ادارې لپاره چې د کار له پیله یې تر اوسه یوه میاشت لا نه ده تېره شوې له وخته مخکې او بې ساری ټکان دی. فلن د انتخاباتي مبارزه پر مهال د ټرمپ له نږدې پلویانو څخه و، خو له روسیې سره د نوموړي اړیکې ولسمشر ته د نږدې چارواکو په حلقه کې اندېښنې رامنځته کړې وې. فلن په لومړي سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي وو چې په ډسمبر میاشت کې هغه مهال چې پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې د روسیې د لاسوهنو له ادعاو وروسته پر مسکو د بندیزونو له نوي پړاو لپاره تیاری نیوله، د روسیې له سفیر سرګی کیسیلاک سره په څو ځل ټلیفوني خبرو کې د دې بندیزونو په اړه خبرې نه دي کړې. دا وینا د دې پایښ شوه چې پینس هم په یوه ټلویزیوني مرکه کې په دې اړه ډاډ ورکړي، خو څو اونۍ وروسته په خپله فلین په دې اړه د خپرو شویو راپورونو په ځواب کې اعتراف وکړ چې دا کار یې کړی. د امریکا په قوانینو کې دا سرغړونه بلل کېږي، ځکه د قانون له مخې امریکایي وګړي د افرادو په توګه اجازه نه لري د بهرنۍ پالیسۍ چارې پر مخ بوسي. سپین ماڼۍ متقاعد جنرال کیت کلوک د فلین پر ځای د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په توګه په پام کې نیولی. پولیسو په قرغزستان کې د یوې منشوې اسلامي ډلې اته مشکوک غړي نیولي دي. د کورنیو چارو د وزارت چارواکو نن وویل چې دا کسان د قرغزستان په جنوب کې د کاراسو په سیمه کې په دې تور ونیول شول چې دوی د حزب التحریر غړي دي. د وزارت په وینا پولیسو د دغو مشکوکو کسانو په کورونو کې یو شمېر کتابونه او ویډیو فلمونه موندلي دي چې داسې ښکاري چې دوی له حزب التحریر سره ارتباط لري. د قرغزستان چارواکي ادعا کوي چې حزب التحریر د القاعده او اسلامي دولت ډلې پر ځای ځوانان افراطي کوي او بیا دوی د سوریه او عراق د جګړو لپاره جذبوي. حزب التحریر په منځنۍ آسیا او روسیې کې فعالیت لري او وایي چې دوی سوله ییزې هڅې کوي. د خبریالانو د دفاعي ویډلې له قزاقستان غوښتي دي چې د غیر قانوني پیسو په تور نیول شوی خبریال خوشي کړي. خبریال ژان بولات مامای چې د حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو څخه شمیرل کیږي تېره اونۍ ونیول شو. په منځنۍ آسیا کې د خبریالانو د دفاع د ډلې د هڅو د همغږۍ د کمیټې مشر نینا اوک نیانوفا وویل د قزاقستان چارواکي په منظم ډول هڅې کوي چې د دغه هیواد په رسنیو کې د اعتراض کوونکو غږونه غلي کړي. میرمن اوک نیانوفا زیاته کړه چې قزاقستان باید پرته له ځنډه دغه خبریال خوشي کړي او د هغه له ځورونې لاس واخلي. مامای چې د اداري فساد او یو شمېر نورو حساسو مسایلو په اړه لیکنې کولې د فبروري په 11مه توقیف شو. پر د تور پورې شوی دی چې د اپوزیسون له یوه مشره یې په غیر قانوني ډول پیسې ترلاسه کړي دي. مامای دا تورونه رد کړي دي. که چېرته مامای پر دې تور مجرم وپېژندل شي نو کېدای شي چې تر اوو کلونو پورې زنداني شي. د رومانیا پارلمان موافقه وکړه چې د اداري فساد پر ضد د خلکو د ملاتړ لپاره یو نظر پوښتنه وشي. دا پریکړه د حکومت ضد مظاهرو د ډاډ لپاره شوې ده چې په مرکز بخارس کې د 400 پرلپسې شپو په مخ روانې دي. د پارلمان ټولو 310 غړیو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر کلاوس لوهانس له لوري د نظر پوښتنې وړاندیز تایید کړ. که څه هم تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په نظر پوښتنه کې به څه پوښتنه وشي، خو داسې ښکاري چې له دې نظر پوښتنې سره به د اداري فساد پر ضد د مبارزې ملاتړ وشي. په رومانیا کې د کمونیستي حکومت تر ړنګېدو وروسته په تېرو دوو اونیو کې تر بل هر وخت پراخې مظاهرې وشوې. دا اعتراضونه په دې پسې پیل شول چې حکومت د اداري فساد پر ضد قوانینو کې آسانتیاوې راوستې.
احمد شفی بارو چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل دا او د افغانستان خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com کې لیدلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 28مې کلیزې لمانځغونډې ته وویل چې د بحران د ختمولو کلکه اراده لري.
افغانستان یو ځل بیا کولای شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوی پیغام
په ارګ مړی کې. په دې اړه نن لویه غونډه وشوه. اخوا د ولسی جرګې رئیس ویلي د پخواني شوروي اتحاد له ماتې 28 کال وروسته د هغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې فکر لري.
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه پس از 28 سال بار دیگر خیال مداخله در امور داخلی افغانستان را در سر پرورانیده.
د هموري چې په کندهار کې 200 فابریکې د برېښنا د نشټوالي په خاطر تړل شوې دي او په بهرنیو راپورونو کې هم مهم راپور دا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د تماسونو په خاطر چې ویل کېږي د په اړه ناسم معلومات ورکړي استعفا کړې ده. رازو لمړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بحران د ختمولو ټینګه اراده لري او نړیوالو ته د تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ په ارګ ماڼۍ کې د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کالیزې نمانځغونډې ته د وینا پر مهال وویل چې مخالفین او باداران یې هیڅکله خپلو شومو اهدافو ته نشي رسیدی او له ماتې سره به مخ شي. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال یونس قانوني وویل په افغانستان کې د روسانو او انګریزانو له ماتې وروسته افغانان د تروریزم له ناوړې پدیدې سره مخامخ دي او قرباني ورکوي. واصل وصال نن ارګمانۍ ته ورغلی او له دې لوی غونډې دغه جزئیات راټول کړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال مخالفین او د دوی بدران هیڅکله خپلو اهدافو ته نشي رسیدی او افغانستان یو ځل بیا ټولو اسلامي هیوادونو او نړۍ ته د زور ظلم او تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په ارګ کې د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې نمانځغونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د بحران د ختمولو او تروریستانو د ځپلو لپاره ټینګه ملي اراده او تاریخي تجربه لري.
موږ د بحرانونو د ختمولو لپاره ټینګه ملي اراده لرو او د تاریخي تجربې لویه سرمایه لرو. افغانستان یو ځل بیا کولی شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغام.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې په پاکستان کې ډیرا مهاجرین تروریستان نه دي او نه هم د تروریستانو ملاتړ کوي. بل پلو خغلی یونس قانوني ویل چې د یو لړ داخلي او بهرنۍ عواملو لکبله افغانان د تروریزم له يرغل سره مخامخ دي.
بخوای نه خوای چې به عوامل بیرون او چې به عوامل درونی مصیبت بر افغانستان تحمیل شد که امروز ما شاهد هستیم. تهاجم انگلستان وقت در افغانستان با ناکامی مواجه شد، تهاجم اتحاد شوروی با ناکامی مواجه شد، اما امروز نسل ما، نظام ما، ملت ما در برابر یک تجاوز غیر مولن تروریسم قرار دارد.
خغلی قانی ویل چې د تاریخي ورځو منزل د خلکو ترمنځ د یووالي سبب کیږي او دغه سی ورځې باید په خشان او شور سره ون منزل شي. په دغه منځغونډه کې د ډیرو ویناوالو خبرې د تروریزم په وړاندې په مبارزې ورټولې وې. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ویل چې په افغانستان کې له شلو ډیر تروریستي ډلې فعالیت لري چې افغانان له عمله په تنګ دي او هر ورځ دلته چاودنې او بریدونه کیږي. خغلی دانش ویل چې افغانستان د خپل کلیدي موقع لکبله همیشه زیانمن شوی او له دې اړخه زیاتې ستونزې ګاللې دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ډیره زیاته مننه واصل وصالو چې له کابله په دې اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. دا چې نن په ارګ ماڼۍ کې غونډه وشوه او پکې د افغانستان د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې نمانځغونډه وشوه، ولسمشر پکې خبرې وکړې او نورو چارواکو هم پکې خبرې وکړلې. اخوا د افغانستان ولسي جرګه وایي د پخواني شوروي اتحاد له ماتې 28 کال وروسته د هغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې او د اوسني حکومت د کمزوري کولو په فکر کې دي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د دب خبره مداخله کوونکو هیوادونو ته ستره تجربه ده او نه باید بیا په افغانستان کې د مداخلې فکر ولري. جمهور رئیس غنی بیا ویلي د وسلوالو مخالفینو نوی او پخوانی ملاتړ کوونکي به د یو کمزوري افغانستان هدف ته ونه رسیږي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې د روسیې اوسنی واکمنان باید د پخواني شوروي اتحاد له ماتې څخه په تجربه د بیا ځل لپاره د افغانستان د کمزوري کېدو فکر ونه کړي. عبدالرؤف ابراهیمي له افغانستان څخه د روسیې عسکرو د وتلو په 28مه کلیزه غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په ارګ کې جوړه شوې وویل چې اوسنی روسی چارواکي په دې هڅه کې دي تر څو وسلوال مخالفین تقویه کړي.
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه پس از 28 سال
دی ویل به د مرغه د روسیې اوسنی چارواکي لا 28 کاله تیرېدو وروسته یو ځل بیا د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې په فکر کې دي او د طالبانو څخه پر ملاتړ غواړي چې د افغان دولت سره په جنگ کې ښکیل مخالفین تقویه او په یو نه یو ډول زموږ د خلکو نظام کمزوري کړي.
مردمی ما بپردازم.
ابراهیمی په دې باور دی چې پخوانی شوروي اتحاد د افغان مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ماتې وخوړه، تر دې چې خپله مداخله یې تېروتنه وبلله او دا هېواد یې پرېښود. پخوانی شوروي اتحاد په 1953 هجري لمریز کال کې افغانستان ته خپل ځواکونه راولېږل، خو له 9 کاله حضور وروسته یې په دغه هېواد کې خپله ماتې ومنله او په کال 1948 کې له افغانستانه پښې سپکې کړې. خو له دې سره د تېر یو کال راهیسې د هېواد د شمالي ولایتونو یو شمېر وګړي، ځینې سیمه ییز چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د افغانستان په اړه د روسیې له بیا لیوالتیا اندېښنه ښیي. له دې سره راپورونه وایي چې له کلونو وروسته روسیا یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ په هڅه کې ده او دوی ته وسلې او تجهیزات برابروي. جمهور رئیس اشرف غنی د 26مې دلوي د نمانځلو په دې غونډه کې پرته له دې چې د کوم هېواد نوم واخلي، د دې ډول اندېښنو په ځواب کې وویل چې د مخالفینو د نوو او زړو ملاتړو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د هغه په وینا باطل تل ماتې خوړلې ده.
د طالبانو مختلفې ډلې د داعشیانو په شان لا تر اوسه په دې بوختې دي چې افغانستان وران کړي. که د دوی نوي یا زاړه باداران په دې فکر کې وي چې یو ځل بیا به افغانستان بې اردو، بې پولیسو، بې قانونه او له جهان سره بې ارتباطه هېواد شي، ځان سم پوه کړي چې دا ارزوی نه پوره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز یو شمېر استازو د خلکو له قوله ازادي راډیو ته ویلي چې په کندوز کې وسلوال مخالفین د روسیې لخوا تجهیز کیږي. له دې سره په کابل کې د روسیې سفیر هم د طالبانو سره اړیکې لرل نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا اړیکې د ملاتړ او تجهیز په معنا نه دي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله ولولجي وایي روسیا په افغانستان کې د داعش او مخدره موادو له ډېرو دوه اندېښنه لري او له دې امله چې ستونزې تر روسیې ونه غځېږي له طالبانو ملاتړ کوي. کولی چې په افغانستان کې لخپلو ګټو تیر شي او لام دی عمله یو ځل بیا د افغانستان اړوند قضایاو کې ځان دخیل کړي او اوس وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي، د دې لپاره چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش د خپرېدو مخه نیولې وي. د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې نور افغان څېړونکي د روسیې وروستۍ دا ډول هڅې ستونزې جوړونکي بولي او وایي چې باید هم مخه یې ونیول شي. د چارو یو بل کارپوه حمید عزیز وایي چې د روسیې دا ډول هڅې په افغانستان کې نړیوال قدرتونه یو له بل سره مخ کولی شي، نو ځکه د حکومت او خیارانه اقدامات خورا مهم دي.
و موریدل چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتلو له 28مې کلیزې سره بیا هم دغه هیواد په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې مداخله وکړي. اخوا د په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تیره پنجشنبه په د امریکا په سنا جرګې کې د خبرو پر مهال د پاکستان ترڅنګ د روسیې او ایران نمونه هم یاد کړل چې د دې خبره د په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي او طالبانو ته په مشروعیت ورکولو سره د یو باثباته هیواد پر رامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي.
I do remain concerned about the influence of certain external actors, particularly Pakistan, Russia and Iran.
د نیکلسن خبر از طالبانو د زینو بهرنوی لوبغاړو یعنی هیوادونو په خاصه توګه پاکستان، روسیې او ایران د نفوذ په اړه اندېښمن یم. د هغه هیوادونو د چې له طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته مشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد پرامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي. که څه هم د ایران او پاکستان چارواکو په دې اړه توند خبرګون ونه خوت، خو روسیې سمدستي خبرګون وخوت. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاص استازي زمیر کابلوف وویل دا یو درواغ دی او بې ځایه خبره ده چې د خبره په افغانستان کې دوی له طالبانو ته مشروعیت ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، په کندهار کې 200 فابریکې تړل سوي دي. د فابریکې څښتنان وایي چې د برېښنا د نشتوالي په خاطر خپل کارونه درولي او فابریکو ته قلفونه اچولي دي. دا چې نور جزئیات څه دي همدا شېبه را سره په ټلیفون باندې له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی دی. رښتینی صاحب، ستړي مشي پروګرام ته. دغه فابریکې نن تړل سوي، څښتنان څه وایي چې د څه لپاره یې تړلې دي؟
ستانګزی صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې تیر ورځ د کندهار د سوداګرو او صنعتکارانو تر اعتراض وروسته نن د کندهار په صنعتي پارک کې ټول 200 فابریکې تړلې دي. ټاکل شوی و چې نن دغه صنعتکاران او سوداګر او د فابریکو مسولین یو سولیز لاریون هم وکړي، خو د لاریون د تنظیم کوونکو په وینا د ولایتي چارواکو په غوښتنه دغه لاریون پریښې دي. دغه سوداګر به هم خپل هغه مخکنی خبره تکراروي او وایي چې تر هغه وخت پورې چې دولت د فابریکو لپاره برېښنا ورته برابر نه کړي نو دوی به خپلې فابریکې تړلې وساتي. دوی وایي چې څو ځله په مخامخ ډول د ولایتي چارواکو او دغه راز په مرکز چارواکو سره د برېښنا د ستونزې په اړه خبرې کړي، خو هغوی یوازې ژمنې ورکړي. د کندهار چارواکي بیا هم د دغه سوداګرو د غوښتنې په عکس العمل کې وایي چې ډېر ژر به د دوی د چارواکو لخوا د قومي مشرانو او د صنعتکارانو یوه ډله مرکز ته واستوي تر څو هلته له مرکزي چارواکو سره د برېښنا د ستونزې په اړه خبرې وکړي، ځکه د دوی دلیل دا دی چې دا مسله یوازې په کندهار پورې تړاو نه لري. د برېښنا شرکت او په مجموع کې
رښتینی صاحب فکر کوم په قندار کې مخکې لدی چې کوم برېښنا هغه بهرنیو پوځیانو ورکوله او دیزلي برېښنا یعنې د جنراتورونو په واسطه به وه، هغوی اوس دغه پیسې بندې کړي دي او دوی دغه مشکل لري که څنګه؟ یعنې د دې لپاره له مخکې د بدیل فکر نه و شوی که څنګه؟
اول خو باید ووایي چې دغه 200 فابریکې چې د کندهار په صنعتي پارک کې وي دا د اوسپنې، غوړیو، پنبې او یو شمېر نورو برخو تولیدات وړاندې کول.
یعنی د کندهار اوسیدونکي به ډیرای لمدغو تولیداتو مستفید کېدل که په نورو ځایونو ته به هم تلل.
بله، مخکې موږ داسې راپورونه درلوده چې د کندهار د تولیداتو 40% جوړوي. البته د ساسي د مخکنی پوښتنې په ارتباط باید لا هم ووایم چې دغه فابریکو لپاره څو کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته 10 میګاواټه ډیزلي برېښنا برابره سوه چې په وروستیو 3 کلونو کې افغان حکومت ته د دغه برېښنا د تیلو بودیجه هم ورکول سوې وه چې البته دا سوداګر وایي. خو اوس څو ځله دغه سوداګرو شکایت کړی دی او د وخت په تیریدو سره ډیری فابریکې د دغه صنعتي پارک څخه نورو ولایتونو ته انتقال شوي دي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم صادق رښتینی چې له کندهار د فابریکې د تړل کېدو په خاطر له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. ویل کېږي چې هلته 200 فابریکې د برېښنا د نشتوالي په خاطر همدا نن تړل شوي او له دې سره په کندهار کې فعاله فابریکه نه ده موجوده، ځکه چې پخوا هم یو شمېر فابریکې تړل شوي وې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
رسو دو سیمه ایزو موضوعګانو ته، البته یو موضوع د نړیواله موضوع چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د استفاده خو لومړی د لاهور او همدارز د پاکستان کې د یو بلې چاودنې په اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په کوټه کې وشوه. پرون ماښام په لاهور کې په ځانوژن کې برید کې د دوو پولیس افسرانو په شمول 14 تنه وژل شوي او تراویا او زیات ټپیان دي. د برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه وسلوالې ډلې منلی. بل ورته په کوټه کې هم یوې چاودنې دوه پولیس وژلي او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. د دې برید مسؤلیت په کوټه کې لشکر جنګوي العالمي ډلې منلی دی. دغو دواړو پیښو په اړه تفصیل د برکو عالمی خیل په دغه رپورټ کې.
د دوشنبه په ماښام د پاکستان په لاهور ښار کې د درمل جوړونکو شرکتونو سلګونه کسان د پنجاب اسمبلی مخې ته د احتجاج لپاره راغونډ شوي وو چې ناببره یوه زوروره چاودنه وسوه او د چاودنې پر ځای سرې لمبې بلې سوې. د پنجاب د پولیسو مشر مشتاق سکیرا رسنیو ته وویل چاودنه هغه وخت د آج ټلویزیون موټر ته نږدې وسوه چې د درمل جوړونکو شرکتونو سلګونه احتجاج کوونکي د پنجاب حکومت د هغه ګام خلاف احتجاج ته راوتلي وو چې د جعلي او بې کیفیته درملو په ضد یې اخیستی وو. د سکیرا په وینا دا ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي چې وایي په هغوی کې د دوو پولیس افسرانو په شمول 6 پولیس او 8 تنه نور عام خلک دي. په چاودنه کې شاوخوا 70 تنه ټپیان سول چې سمدستي د لاهور ښار ګنګارام او میو روغتونونو ته یوړل سول چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونی بلل کېږي او احتمال شته چې د مړیو شمېر زیات شي. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله د چاودنې په اړه وایي تقریبا له 4-5 ساعتونو دا خلک هلته ناست و احتجاج یې کاوه او سلګونه خلک تلو راتلو. په همدې حال کې څه امنیتي غفلت سوی او دې کس ته موقع په لاس ورغلې ده، پیاده راغلی او حمله یې کړې ده. د حملې هدف هلته ولاړ پولیس افسران وو. دا برید تر هغې خبرتیا یوه اونۍ وروسته وسو چې د ترهګرۍ ضد مرکزي ادارې نیکټا د پنجاب د کورنیو چارو سکرتر د پولیسو او رینجر ځواک مشرانو ته ورلیږلې وه او غوښتنه یې ځینې کړې وه چې د ترهګرۍ د احتمالي بریدونو د مخنیوي په خاطر د مهمو دولتي ودانیو، روغتونونو او ښوونځیو امنیت ټینګ وساتي. د دې برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني وسلوالو طالبانو یوې ډلې منلی دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د دې پیښو په تړاو نن په ټول ایالت کې یو ورځنی ماتم اعلان کړی. بل لور ته پرون ماښام په کوټه کې هم یوه زوروره چاودنه وسوه چې غږ یې د ښار په اکثرو برخو کې واورېدل سو. دا چاودنه هغه وخت وسوه چې د بم ناکاره کولو ډلې پر سریاب سړک تر پله لاندې د ناڅرګندو کسانو لخوا یو شخ کړی بم شنډاوه او ناببر ورباندې وچاودېد. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما وایي په دې چاودنه کې دوه بم شنډوونکي پولیس وژل شوي او 15 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي العالمي پر غاړه اخیستی دی.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د تماسونو په خاطر چې ویل کېږي د یې په اړه ناسم معلومات ورکړي و استعفا وکړه. مایکل فلین د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې د خپل کار د پیل په څه باندې درې اونیو کې استعفا کوي. نورحال نوریاس نوري وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین استعفا کړې ده. فلین د هغه راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ترامپ د ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. د فلین استعفا چې تېره شپه اعلان شوه د ترامپ د ادارې لپاره چې د کار له پیله تر اوسه یوه میاشت لا نه ده تېره شوې له وخته مخکې او بې سارې ټکان دی. فلین د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ له نږدې پلویانو څخه و خو له روسیې سره د نوموړي اړیکې ولسمشر ته د نږدې چارواکو په حلقه کې اندېښنې رامنځته کړې وې. فلین هغه وخت تېروتنه کړې چې ښایي هغه نه جبرانېدونکي وي چې په لومړي سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي و چې په ډسمبر میاشت کې هغه مهال چې پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې د روسیې د لاسوهنو له ادعاو وروسته پر موسکو د بندیزونو د نوي پړاو لپاره تیاری نیوله. د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره په څو ځل ټلیفوني خبرو کې د دې بندیزونو په اړه خبرې نه دي کړې. دا وینا د دې باعث شوه چې پینس هم په یوه ټلویزیوني مرکه کې په دې اړه ډاډ ورکړي، خو څو اونۍ وروسته په خپله فلین په دې اړه د خبرو شوو راپورونو په ځواب کې اعتراف وکړ چې دا کار یې کړی دی. د امریکا په قوانینو کې دا سرغړونه بلل کېږي ځکه د قانون له مخې امریکایي وګړي د افرادو په توګه اجازه نه لري د بهرنۍ پالیسۍ چارې مخته بوزي. فلین په خپله استفالی کې ویلي چې د ښاغلي پینس او نورو ته د دغو ټلیفوني خبرو په اړه نیمګړي معلومات ورکړي دي. سپینې ماڼۍ متقاعد جنرال کیټ کیلوک د فلین پر ځای د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په توګه نومولی دی. نوموړی د هغو دریو کسانو په ډله کې دی چې سپینې ماڼۍ دغې څوکۍ ته پر ټاکلو غور کوي. دوه نور د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی اې پخوانی مشر ډیوډ پیټرویس او د سمندري ځواکونو متقاعد ادمیرال رابرټ هارورډ دي. د ملي امنیت د سلاکار د استعفا سره داسې راپورونه ورکړل شوي چې وایي سپینه ماڼۍ ښایي د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه له هغه څه ډېر معلومات ولري چې تر اوسه چارواکو په عام محضر کې پرې اعتراف کړی دی. اسوشیټد پریس او رویټرز د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې راپورونه ورکړل چې د امریکا عدلي وزارت سپینه ماڼۍ ته خبرداری ورکړی چې د فلین موقف د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه د هغو ضدو نقیزو معلوماتو په نتیجه کې په خطر کې دی چې خپاره شوي او هغه چې استخباراتي چارواکي ورباندې خبر دي. په استازو جرګه کې یو شمېر ډیموکراتانو د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشره غوښتنه کړې چې له روسیې سره د فلین د اړیکو په اړه یوه څېړنه پیل کړي. د دې ترڅنګ چې مخکې له دې چې یو چارواکی رسمن په کار پیل وکړي د بهرنۍ پالیسۍ د چارو مخته وړل غیر قانوني دي. د روسیې له سفیر سره د فلین پرله پسې تماسونو یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د ټرمپ د دوستانه دریځ په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. هغه هم په داسې وخت کې چې د امریکا د استخباراتو ادارو د خپلو څېړنو په نتیجه کې وویل چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ له ټاکل کېدو سره د مرستې په هدف روسیې د ډیموکراتانو د ایمیلونو د افشا کېدو ملاتړ کړی دی او هغه خبره کړی دی.
و امردل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار استعفا کړې ده. اوس ورزو اورزګان ته په اورزګان کې د والی نذیر خروټی وایي وسلوال طالبان د قومونو ترمنځ ستونزې جوړوي. ښاغلی نذیر خروټی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا خبر وکړله. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه شریف الله شرافت دغه رپورټ جوړ کړی.
سیمیز چارواکی وایي په اورزګان ولایت کې وسلوالو طالبانو د خلکو سلګونه زره جریبه ځمکه غصب کړې او اوس یې پر خلکو پلوري او یا هم په اجاره ورکوي. د اورزګان ولایت والی شاغلی محمد نذیر خروټی د سټیشن بی پورز لا ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال طالبان غواړي په جډول سره د کومونو ترمنځ د کلونو لپاره لوی ستونزې جوړې کړي او د هغوی ترمنځ بي انتفاقي راولي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو مالي سرچینې کمزورې سوي او له همدې لارې غواړي چې ځانونه قوي کړي. شاغلی خروټی زیاته کړه،
په مختلفو ساحو کې موږ ته اطلاعات را رسیږي، اما دقیق ارقام تر اوسه پورې موږ راټول کړي نه دي. د مرابط په شاوخوا باندې دشتونه دي، د کرناس شاوخوا سیمه چې دولتي زراعتي ځمکه موږ بڼونه پرې جوړ کړي ول، هغې د خلکو نه د اجارو خبره کړې وله.
اورزګان یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره وسلوالو طالبانو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې پر دولتي تاسیساتو او افغان امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم ورته څرګندونې لري. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي محمد زیرخان ندری هم وایي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې د دولت له حاکمیت څخه وتلي خلک زوروي او په زور ورڅخه اوشر اخلي. نوموړي له افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې عملیات په چټکۍ سره پر مخ یوسي تر څو عام خلک له دغه ډول ستونزو څخه خلاص شي.
له اورزګانه مو واورېدل چې وسلوال طالبان د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس هم احمد شیبر په سټوډیو کې دی، څو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ مهم خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر وایي لکه څرنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ، همداراز به تروریزم هم له پښو وغورځوي. اشرف غنی نن په کابل کې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو د 28 کال په یاد غونډه کې دا خبره وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 14 جنګیالي وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک فلن استعفا کړې ده. پولیسو په قرغزستان کې د یوې منشوي اسلامي ډلې 8 مشکوک غړي نیولې دي. د خبریالانو د دفاعي ډلې له قزاقستانه غوښتي دي چې د غیر قانوني پیسو په تور نیول شوی خبریال ژان بولات مامای ژر تر ژره خوشي کړي. او د رومانیا پارلمان موافقه وکړه چې د اداري فساد پر ضد د خلکو د ملاتړ لپاره یو نظر پوښتنه وشي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو تفصیل په ازادي راډیو دات اور ویب پاڼه او فیسبوک دات کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې کتلی شئ. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو چې سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ایران سره د افغان سوداګرو د ویزو او اقامو د وخت ډیروالي په سر خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین په سرلینو نزادې راډیو ته وویل چې ایران افغان سوداګرو ته تر اوسه د شپږو میاشتو لپاره اقامې ورکولې، خو وایي چې تر دې وروسته به د اقامو وخت درې کاله شي. د ښاغلي پسرلی په خبره ایران ورسره په دې برخه کې ټینګ ژمنې هم کړې دي او ډیر ژر به دغه ستونزه هواره شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو صنعتي فابریکو فعالیتونه په ټپه ودرېدل. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نصیر الله ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې شته 200 صنعتي فابریکې د برېښنا د نشتون له امله له فعالیت ولوېدي. ښاغلی ظهیر وویل د کندهار د صنعتي فابریکو د تړل کېدو له امله به د هیواد صنعت د پام وړ زیان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ځایي چارواکو د دې ستونزو د حل په هدف د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني وړۍ 1550 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړۍ 1550 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2220 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1500 افغانۍ. او په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل په 45 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. دا سارو بې مو د نن ورځې د رخصتۍ لامل وړاندې نشو کړای. لملتیا مو مننه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس 2:19 پروګرام نه تاسو ته خبرو. لمړی د انصاف په لټه کې چې کوربه خان محمد سیند او پسې د امان الله امیرزی پروګرام چې د ورکو شوی عزیزانو پروګرام د تاسو ته خبريږي.
د انصاف پلټکه یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه
دوم زوری دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیندیم بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید په دې خبرونه کې مو د کابل ښار د قلعه زمان خان د یوې سیمې د یوه اوسیدونکي امیر محمد ستونزه راخیستې ده. دی وایي 15 کاله کېږي چې په دې سیمه کې د یوې پروژې کابو 200 کورونه برېښنا نه لري. دی وایي برېښنا شرکت ورسره ډېرې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
انصاف پلټکه
ورو رنوم د سده
مې خپل امیر محمد
د کوم ځای د ټلیفون کړه او ستونزه د سده
پروژه کړای زمان خان لاندې منګه پاتې یا څوګر د سند مې د برق ده
څنګه ستونزه د برق نه لري کمزور دی او ک پرچاوان لري
دا ولې دا د دې زړه مې ته لاین کم بده دا د راوړل پر امر من د راوړل د منګه برق دې ځای
نور کارونه شوې دي سومره وخت کېږي چې د برېښنا رسولو دا کار ځنډېدلی دی تاسو خو به د برېښنا شرکت ته مراجعه هم کړي شرکت څه وایي شاوخوا کې مو د برق د رسولو کارونه روان دي څه علت دی چې نورو سیمو ته برق ورکوي او تاسې ته یې نه درکوي
زه نه پوهېږم وروره چې ولې ځنډي زه غریب یم
په دغه سیمه کې چې تاسې اوسېږئ څومره کورونه به پکې او څومره وخت کېږي چې تاسې دلته اوسېږئ په دغه سیمه کې چې تاسې پراته یې په پلان کې شامل ده او که غیر پلاني ده د برېښنا شرکت نه به څوک راغلي تاسې سره به د برېښنا وعده هم کړي که نه دا دې ونه ویل چې تاسې چې په دې منطقه کې اوسېږئ په کوم نوم یادېږي
زمونږ منطقه د پروژې نه یې قلعه زمان خان لاندې ده په طرف د سیند ده په طرف د سیند ضرورت لری کنی لری
ستا ستونزه به حتما د برېښنا شرکت د مسؤلینو تر غوږه ورسو
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د افغانستان د برېښنا شرکت له وایاند وحید الله توحیدی سره شریک کړه خاغلی توحیدی د کابل ښار د قلعه زمان خان لسیمې نه د امیر محمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته شکایت کړی چې په کومه سیمه کې چې دی اوسېږي 15 کاله کېږي چې د برق په انتظار دی په دې حق له ستاسې نظر غواړو چې دغه سیمې ته د برق د نه رسېدو علت څه دی
د خیر زمان خان په سیمه کې دا غیر پلاني ساحه دي کړي په غیر پلاني ساحه کې طبیعي ده چې که د تدارک لپاره د ډېرې بودیجې ته ضرورت لرو چې پرې کار روان دی، خو څنګه دا تدارک وشي د طبیعي ده چې موږ دې ساحو ته برق ورکوو او په زمن کې د انرژي کمښت سره موږ ډېر شدیدا مخامخ یو. خو زموږ تکل دا دی چې تر څو د 2013 په درېمه روبه کې ټول کابل سل په سله کې سره د ټولو ولسوالیو د برېښنا څخه تفید شي او برېښنا ولري. نو زموږ ژمنه دا دی چې د 2013 په درېمه روبه کې به د برېښنا څخه حتماً برخمن شي. خو دا چې اوس وسایل او تجهیزات کې دي، فکر کوم چې دوی به د 2013 په پلان کې وي او انشاءالله دوی ته برېښنا ورسوي.
خاغلی توحیدی دا وای چې قلای زمان خان ته سیرمه یو پروژه ده چې تقریبا 200 کورونه پکې آباد دي او زمونږ د سیمې شاوخوا نورو سیمو ته برق رسیدلې، خو یوازې زمونږ سیمه ته پاتې ده.
دا موږ خپل انکشافي پروژې لرو. موږ کابل ته تر 200 نوي ترانسفارمر جدید ضرورت لرو چې باید موږ نصب کړو. موږ په دې باندې ډېر هوډ لرو، خو که وي تاسو پوهېږئ چې موږ د بودیجې د کمښت سره هم مخامخ یو، طبیعي ده چې بودیجه مو برابره شي او دې ته پیسې تدارک شي. طبیعي ده چې موږ خپلو دوستانو ته او خپلو مشترکینو ته د برېښنا زمینې مساعدو.
توحیدي صاحب، دغه سیمه خو به تاسې سروې کړي وي، آیا غیر پلاني خو به نه وي؟
غیر پلاني ساحه په قلعه زمان خان ټوله غیر پلاني ده. صرف یو ساحه دولتي ساحه ده چې نوی توضیح شوې، نوې پروژه ده، نه پخوانۍ پروژه نه ده. نو طبیعي ده چې د نوې پروژې لپاره دغه دوستان هم سیستم وي، فکر کوم دغه نوې پروژه به وي. یعنې نور خلک زمان خان ټول غیر پلاني دي.
غیر پلاني سیمو ته هم برق ورسیږي؟
ټول برېښنا لري. صرف دغه دوه درې ساحې چې نه وي، پخوا د یو ساحه د فرزند د بې خدایداد خواته دلته پخوا کورونه نه وو، اوس کورونه غځېدلي دي او داسې مخ فرزند کلک همدا اوس هم روان دي. یعنې په دې شکل نه وي چې هغه د اوس ځای نه لږ ځای شته، کورونه آبادېږي او ورځ په ورځ لا ډېرېږي. د همدغه لپاره باید بیزي تدارک او سم پلان ورته ونیول شي.
یعنې دقیق پلان ورته شته چې که سیمه غیر پلاني هم وي خو برق ورسیږي؟
دقیقا موږ د یوازې دې لپاره نه، موږ د ټول کابل لپاره دا پلان لرو، تر څو ټول کابل کې
توحیدی صاحب دغه سیمو ته چې تاسو یاد کړی د برېښنا رسول به ورته کله پیل شي؟
موږ په کابل کې خپل فایده کوي چې موږ کابل ښار غیر پلاني دی، ټول برېښنا لري او موږ د انکشاف په حالت کې، شبکه جوړولو په حالت کې او 2013 په درېیم روبه کې باید عملاً دوی د برق څخه برخمن شي او د شبکې د جوړولو کې نوښت لګیې وو، کله اوبت سره، کله یو ساحه، کله بل ساحه، همداسې انکشاف ورته ورکوو.
د انصاف په لټه کې
دا ود آزادۍ رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل کلزیمای زور است یا بیش به زور آمده ام و منی فهمی که دخلو ایک درگت نیو کلو هم جنگو جدا دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروگرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، له نیکه مرغه دا د نن ورځې په پروگرام کې هم درې داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلوماتي اوریدونکو ته تلیفون کړی دی چې د پروگرام په ترڅ کې به یې واوري. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. اگر ګران دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او دغه مشخصات د دوی په پیغامونو کې نه وي، نو د دوی پیغام نه خبرو. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسیز مونگا گلاز ودی راڈیو اس خبری پاس ودی راڈیو که دور کشو وزیزانو دوستانو پروگرام تا غواکی است. گران دوستانو رازی چه ده پروگرام پا پیل که تاست آقا یو ایمیل در ولولم کم چیز مونگا و گران و رور خپلواک را لگلی دی. ده پا اول که مونگا تا سلامونه وای چه سلامونه تا والیکم سلام وایو. ده داسه پا خپل ایمیل که مونگ تلیکی. زه راحت الله خپلواکی ماو ده کابل لکارتینوه ده ایمیل تاست در لگم. زما ورور چې متی اولا نومیږي د تاج محمد زوی د پکتیا د آریو بولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. د 2-3 میاشتو راهیسې د کابل د 8 مینایې څخه لا درکه شوی دی. عمر یې 12 کاله دی او قد یې لوړ او ګندمي رنګه دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې په دغو شمېرو تلیفون وکړي. د دغه ګران ورور راحت الله د تلیفون شمېرې دا دي: 0-5-9-8-9-4. بلش میره ده 0-2-9-3-8. ده تلیفون بلش میره ده 0-8-0-0-8-3. ده ایمیل پا پای که ده گرانو رو لیکی چه هیله کوی چه ده پیغام ده ازادی رادیو ده ورکوشو عزیزانو پا پروگرام که ولولو. گرانا اورورا راحت الله خپلواکه، دادا د تاسې ایمیل مو ولوسته په دې هیله چې د تاسې ورک شوی عزیز متی الله خان پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اورېدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې یو ګران ورور صبغت الله ازادي راډیو ته را لېږلی دی او وایي چې د تورجان په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ صبغت الله نیمیژن طالب یم. په پاکستان کې استېدلم. یو تورجان په نامه یو طالب له موږ سره استېدی. د ویله چې زه کور مې په کندهار کې ده. بیا ویله زه له چمنه سره تښتېدلی یم. ما ته را معلوم ده که هر مسلمان ورور یا قریب یا دوست ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي: 0-8-0-3-1-0. مننه کوم. ده
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپرو کوم چې یوې ګرانې خور له خوست نه موږ ته رالېږلی دی. د خپل نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې د احمدشاه په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه تاسو ازادي رادیو ته سلام کوم او زه د خوست ولایت نه زه لوبنه خبرې کوم دلته یو الکسا د احمد شاه په نوم ده او دا وایي چې زه شمش پش کال کېږي چې زه شوی یم او دا اوس رایت شوی ده او که دا د چا د کور ولی که نه نو موږ ته مهرباني وکړي چې په دغه نمبر زه ورته نمبر ښیم په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي او دا هلک وایي چې زما شپش کال کېږي چې زه ورک شوی یم او ما ته دې په موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0-3-0-2-5-6-8-6-8-9-0 او په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي او ډېره مهرباني که احمد شاه د چا کور ولې یا د چا وي نو موږ ته دې په دغه نمبر به زنګ ووهي. ستاسو د ازادي راډیو ډېره مننه وسلام.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. یو ګران ورو ازادي راډیو ته تلیفوني پیغام را لېږلی دی او ویلی دی چې د ګلبدین په هکله چې د دوی کوم خپل دی له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی او دغه کس د دوی د کورنۍ غړی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا هغه تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې د ګلبدین په هکله زموږ ګران ورور رحمت الله هجران له غزنی را لېږلی دی.
دا قرب په دیرشمه باندې اعلان وکړ د هلمند ولایت څخه یو ځوان شي په نامه د ګلبدین یا څلرویشت کلنۍ دی یا پنځه ویشت کلنۍ که دا زما سره دی دا اته کاله کېږي دغه ځوان دی دوا ازادۍ څخه دا خواهش لرم چې دغه شماره یې په ارام ارام ذکر کړي چې واورم دا ګلبدین د بادغیس د ولایت د دایبم د ولسوالۍ دی د اته کاله ورک دی مور بشاره یې پلار یې وفات شوی دی مور بشاره او کوچنیانونه یې دي ډېر سرګردانه دي نو ډېره یو جهان مننه د رادو ازادۍ څخه که دا زما پیغام په وار وار ذکر کړي او یو هر ذکر کړي زه شماره ونیسم. وسلام.
تلیفوني پیغام مو واورید ګرانه وروره. د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې کس نه و چې له هلمند دی موږ ته تلیفون کړی وي او د ګلبدین په هکله معلومات ولري، خو زموږ یو ګران ورور رحمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او وایي چې د ګلبدین نام یې په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې پیرزو کوم. حکمت الله هجران یم، هغه هم له ښکلي خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهرباني له مخې د فلاندې شماره اړیکه ونیسي 0-99-43-9-9. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی د دلتې ځوان ده د 25-24 یا د 26 کالو عمر به لري، څه ویښتانې دي، بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا که د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهرباني له مخې فلاندې شماره اړیکه ونیسي 0-99-43-9-9. دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د 23 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر به لري، له رنګه سورکی ده، ځوان ده. نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې فلاندې شماره اړیکه ونیسي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-42-02-1-1-2-4-1-1-5. تا سیز مونگا گل آزادی رادیو خبری پا آزادی رادیو که دبروکوش و عزیزان و دوستان پروگرام تا خواهی است. کده نن وزید اغا پروگرام و پا آزادی رادیو که وانه ورد تاسی کولشی چی ده آزادی رادیو انترنتی پانه زلار شی اول تا ده اغا پروگرام لسر واوری ده مونگ پتا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com حال تا تاسی کولشی چی دبروکوش و عزیزان و دوستان پروگرام لسر واوری. گرانو اوریدونکو اوس وار ورسید هغه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا او در سلام به هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ اوسیدونکی يم. زموږ یو دوست ورکته محمد نمیزی د کولالا زوی د مساکلا د ولسوالۍ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې 15 میاشتې له مخه ترۍ تام شو. نو که هر مسلمان ورور ته د محمد په عقل معلومات کې د مهربانۍ او د اسلامي همدردۍ له مخې دغه شمیرې ته زنګ ووهي چې زه ورسره تکراروم 02 02 8 15 3 4 8. خپل شمیره یو ځل بیا تکراروم 02 02 8 15 3 4 8. بل شمیره زموږ د ورکور وروم ته تکراروم 02 02 8 15 3 4 9. وسلام تاسو کشر ور کاری او د سلام مظلومیات ولایت هلمند ولسوالی مساکلا. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز گران جان او پاده کابل د برچرخی ته می سیمه ته حاصل سره پاره کښیم. زما یو کا پرم د مدد ولجه چې څنګه په کوم چې د دریو کار رئیس نظر کړه نو کدا ازادي رادیو اوریدونکو ته د مدد پاره معلومات وی مونږ سره دی په دې شمیر اړی کوی چې 0 15 15 0 1 بل شمیر 0 10 10 1 1. تاسو باندې ډیره مهرباني چې موږ د مدد سره معلومات راکړي. سلام به احترام د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه احترامات وینې کوم.
السلام علیکم. زه خان د هلمند ولایت د نازالی ولسوالۍ د زرغون کلي اوسیدونکی یم. زما د قاضي د سجلا په نامه د درې میاشتې کېږي د کوره نظاره کدی کار مسلم په دې اړه معلومات لري په دې شمار کې ځان
زمان ما جنرالام دی زما یو زوی د محمد کریم په نامه باندې یو کار کیږي چې د کندهار څخه کوټ تر روان سوي پر لارې نه درکړي. هر مسلمان ورور ته چې 1500 کال دی هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې په دغه ټلیفون شمیرو دی و کندهار ته ژنګ راوړي 0 5 4 5 4 9. او په کوټه کې چې ودا غټو په پونته ځنګ راو یې 0 0 2 9 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
اویا شپرس و اونیوی پکوتا که سپر سپر دونیوی درود یرش درود سرویش دوویش تلورش بیتا پینزه پینزوست و سلام علیکم
تو خدیل یا مرد کندهار ولایت میوند اون سوالی دی سلامی کاری تک خبر کوم ما یو رور وقتی دی نکی پا نامه دا جبین کال کیجی پرچات منماتی ما تجی پداخش میرو زنگوی سپر و سوا یوولس و دیرش یو اچا بلش نرد سپر آگیا پرسوا و یو اچا نساو تدیش کارچات دا معلومات اوچو ما تیزی خجل دا بدا سنبار بنی رنگو وی یو لک شیرمی ورکو کیزی دو نیم کالا کیزی پل کور سخو تلی دی پر مکسی کلب و نیو دارا کنسا سلام علیکم
زه ګلالۍ د جنګل ترالیزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چاستی مینې نور احمد دی په غني مشهوره دی. تقریبا دا اووه اته کاله کېږي د کوره وتلې دي نادراکه دي هېڅ حال احوال یې نشته. که چېرې دی زما خپله غږ اوري
یا بل چاته معلوماتي یا په کوم جیل یا په کوم زندان کې ما فرض پر جیل لمبر را دي تا ونیسي 00 2 3 8 8 2 15 2 15 9 2 تر دې چې زما سره رابطه ونیسي که یا بل ته معلومات وي یا دی په خپله هاوري زما سره دې رابطه ونیسي پر دې لمبه بیا تکراروم 00 2 3 8 8 2 15 2 15 9 2 پر دې لمبر چې زما سره رابطه ونیسي وسلام.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. که د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست نوی پیدا شوی کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
لس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را دیدیم پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر 5 بجو